السلام علیکم. په افغانستان کې مازدیګر انڅلور بجې شو دی. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو د افغان خزون جنو بشری حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری هغه افغان میرمن استایل چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقوقو لپاره غږ چتوي. میرمن امیرین نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښيي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړي دا بیان وروسته له هغې ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغان سیاستوال شکر بارغزی په خپل وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. په اسکاټلند کې د هغو 19 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د تېرې اګست میاشتې په 21مه له پاکستانه د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې سکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټري کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منع شوې وې د لندا نور ګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته بریتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ دېرش کلنه لندا چې یوه سکاټلندۍ مرستندویه کارکوونکې وه 2010 کال کې د اسلام پال ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لندا تر وژلو وروسته د هغې مور پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړ چې کابو 10 افغان نجونو ته په بریتانیا کې د لوړو زده کړو د دوام زمینه برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي، خپل ځواکونه وباسي او یهودي میش ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک د رایه اخیستو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند په اړه خبرې وکړې. خغل بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې، هغه هم داسې مهال چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسېدلی دی. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د ام پی جر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې او ګواښ کړی چې د اسرائیل د برید په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د برید لږ تر لږه 9 کسان وژلي او نږدې 3000 نور ټپیان کړي دي. د اسرائیل پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربند مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې وبللې. کرملین نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید په سیمه کې د پراخې جګړې په سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبرالانو ته وویل چې د دغه برید عملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سې ژمې په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان ووژل او 3000 نور ټپیان کړل. رویترز خبري اژانس د لبنان د یوې لوړ پوړي امنیتي او یوې بلې سرچینې له قوله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې عمومي مشر میرویس اشرف د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره هم په خپله دنده پاتې شو. میرویس اشرف د طالبان د حکومت په لومړي کال کې د دریو کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت ویلي دغه بندیزونه چې د افغانستان راتلونکي زیانمنوي باید لرې شي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده.
ملګری ملتونه په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالو خبره کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خوړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده.
مو ستړي سو په کار کې بره شنه چای راوغواړو، شنه چای وخورو، د ازمیاته پاروم ډېره ګټه لري، د سراته تقویه د پاروم ډېره ګټه لري.
د اورزګانې اوسیدونکو چې وای په دې ولایت کې ډیر خلک شین چای څښي. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې پر نویو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دې غونډې ته بچ د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا اوتنبایوه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما فعالیتونو په د هیواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقوقو په برخه کې پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکینی د جون میاشتې د 14 مل راپور وروسته په دې برخه کې د هڅو ارزونه شوې ده. دغه راپور په یو برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخبور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافات په اړه راپورونه ته په پام د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړی دی. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوی چې دغه قانون ښځې لا له نوي محدودیتونو سره مخ کړی دی. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 11مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم اورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوې غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. طالبانو په خپل څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولې او هم د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات دې سنا کاکړ په راپور کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 14مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیرېدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده خزو و انجونو نشتون دارین و حیاتی برخو لکه دلوختیا، ذکری او اداره دل منزطلو لعمل کیگی. او مونگ دی تیارو خوات روانیگو. د افغانستان د بیا رغونی ورتیال لاس ورکو او دا یوالوی بیادالتی ده. او یوازی د موجوده بحران دلو سرکی دول عمل کیگی.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی، او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
تا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې. د دې سازمان سرمنشي په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی راغلي، دا شمېر تېر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پیښو 53% زیاتوالی ښیي. لبلخوا طالبان بیا ادعا کوي چې په ټول افغانستان کې امنیت بشپړ تامین دی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتنی راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2020 پیښې ثبت کړي دي. په راپور کې راغلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالې نښتې 1.8 پیښو او د 14 اوریدونو شمیر بیا له 2014 تل ور سوی دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکو ډلې، یعنی د ازادۍ جبهه او د ملي مقاومت جبهه، تر اوسه د افغانستان د کومي سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی. خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهه 250 او د ازادۍ جبهه بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغو دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه ادعاوې رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهه د دغه راپور په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې شوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 102 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوي درې میاشتنی راپور کې د 15 نورو بریدونو یادونه هم شوې چې د راپور په ټکو 46 په کابل، 15 د افغانستان په لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي. خو د پاتې 15 نورو پیښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې سوی دي. د راپور پر بنسټ 19 نور بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل سوي. په راپور کې دغه راز راغلي چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څانګې په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلی چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل سوي دي. خو د TTP ویان محمد خراساني تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلي چې په څه کم درې میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ 13 ځلې نښتې سوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرکزوب لري راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرکزوب له مخه ونیول سي. اسماعیل احمدي چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سي، ازادي راډیو ته وویل.
د اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي، چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغه انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر کار کړی او زحمت یې کاغلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکي محمد طاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی عبدالمنان عظیمی د سپټمبر په 12مه د داعش ډلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ډزو کې ووژل سو.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمی 23 کلن و. کله چې کور ته پلار و د غور دایکندي پلار کې د زینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه وکړی. اوسې کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. د اسلامي امارات نظم غوښتنه دا ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. له ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
د دې دواړو پیښو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه امپاره ویلې دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله د لبنان دغه برید سره سم په ټایلند او هنګري کې د دوو پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې ده. حزب الله ویلي په دغو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1200 ته رسیدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیکدونکو وسیلو لارې د شوی خو نړۍ او بریدونو د دې څلور وی ساته پوره کیږي، خو لا هم کرام معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. رویټرز خبری آژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشته ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوی دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغه وسیلو کې چې دوی کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د غبریدونو غچ به اخلي. د لبنان یو لوړپوړی امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستوې او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللي ټکنالوژي سمبال نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبنانی سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی بریت هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. له بریډ وروسته د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا بریډ به د منځني ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
نن د افغانستان دوه ملي لوبډلې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ او فوتسال ملي لوبډلې د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. ساحل صاحب، د دوه لوبو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د سویلي افریقا د ملي لوبډلې پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ په څو شیبو کې پیلوي. د دغه لوبې د لومړۍ لوبې په سویلي افریقا وګټل او د توپ وهنې پریکړه کړې ده. لوبه به د کابل پر وخت 4:30 بجې پیل شي. په دغه لوبه به د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې وي او دا یو ورځنۍ لوبه ده. د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم زدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی. نور او دغه راز د مجیب الرحمن په ځای باندې هغه هم ټپي شوی او دغه په ځای باندې علامه احمد غزنفر ته ځای ورکړل شوی. د سویل افریقا په لوبډله کې هم تر ډیره پورې ځوان لوبغاړي ځای پر ځای شوی دی او د فوټسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبيږي. افغانستان خپل لومړی سیالي لانګولا ګټلې و او دویم سیالي په نن د کابل پر وخت ماخام ونې می بجی د ارجنټاین هیواد پر وړاندې تر سره کوي. افغانستان په ګروپی پړاو کې یو بل سیالي بیا له اوکراین سره لري. نننۍ سیالي د افغانستان لپاره لدی عمل مهمه ده چې په ګټلو سره باید بل پړاو ته رسیدو هیله ژوندې وساتي.
بلې بختیار سایل تاسو نه مننه له ازادي رادیو سره نن اوسې د دغو دواړو لوبو په اړه به ورستي معلومات لاوریدونکو سره شریک کړم. کور ودان د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې خړو ته د اړو کسانو پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. دې پروګرام ویلي په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو له ډلې یوازې یو کس د خړو لپاره وچه ډوډۍ لري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاری او د خړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لږ تر لږه 12 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به له کومه کیږي. دبلیو ایف پی پرون سیشن به د سپتمبر په 18مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې له هرو څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلي دي چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدوار ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکی چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې کار درلود او اوس بیکاره ده.
دا سشپنه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مډۍ که ګاونډیانو رالیږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړئ که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یوه اوسیدونکې شکیلا چې تا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څه وکړو؟ نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ایسته. بس آس هم وطن خو ران دی. څوک دې لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دماګانې را کړي نو کومه روپۍ مپۍ هغه دی. سړي ته څوک ورکې سپینګیرې دی. بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه بس ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانو کوم چې زویم چې زه خشمه چې د دې بچو خدمت کومه لرې لاره باندې 10,000 افغانۍ لګېږي. موږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي.
په افغانستان کې چای څکل ډیر دود دی خو په هلمند او روزګان ولایتونو کې بیا ډیر خلک شین چای څکي ان تر دې حده چې پرې روغ دي. دا چې ولې نور په دې رپورت کې
کم هیوا چاوی نام یعنی
دی
برازیل دک
برازیل
ته و دې مراله سره دی وایې
د ځوانانو په خو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاو ددی. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د شنو چایو لپاره دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
چای خو نه بل خانوم نه لري. چای نو خبره د هغه خامي.
خالد احمد د همدی یو مجلس ګډونوال دی. دی وای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیول چې مینوال ډیر ما او چای سر مجداسي او چای داسي او دغه لري د نیک نشاره کمد یه چې مثال چای موږ وڅښو بره دماغ مې نه کارامې او ستړیا مې ډېر ورکه او چای دغه سی او دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نه کوسه کې ژبانې دماغ له خاص هم بره دی سړی نه کې آرامې دماغ نو چای د عادت مې ورسره ګرځېدلې نو چای چې ونه خورو بره نه کې د سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اورزګان یو بل اوسیدونکی دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای څښي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي، خصوصا په اورزګان ولایت کې به بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي، یو پر سر یې درد دی، یو دمه کوي، یو ځان وسا کوي، نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې ځان وسا کوي، مجلس وکړي. نو شنې چایو مینوال بیخي زیات لري او شنې چایو د ډیرو خلکو خوښې دي، ډیر خلک یې مینوال دي. خو قدر تو امه چې داسې زیاتې مینوال یم، یعنې کینې چې د شنې چایو څه جې چایو خورمه او هغه سمې چای رانی سم هغه خورمه. نو د سار څاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخته باندې زه خپله استعمالوم، خورم یې ملګرو یاران یې مراسره خوري، هغه مراسره کښېني. نو زه خپله ډېر مینوال یم، لکه څنګه چې چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مه راکوه خو چای راکړه، نه هغه څاشت چای راکړه، مخصوصا چای راکړه. دا دوه وخت خو ډېر زیاتې مینوال یم، لکه څاشتو مخصوصا نه.
اته څلوېښت کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي دي، وایي شین چای د ذهني او فزیکي ستړیا په لرې کولو کې ډېره مرسته کوي.
یار اته دېرش کاله یا نه دېرش کاله به کېږي چې دا چای خورم. دا چای خو نومر د دې دپاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره، نو شنې چای راوغواړو، شنې چای وخورو. د ازمیاته پاره هم ډېره ګټه لري، د سرته تقویه دپاره هم ډېره ګټه لري. دا چای نو موږ پر درې وخته باندې مکمل خورو، سهار ماپښین څاښت.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده، د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي، د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بېلابېلې روغتیایي ګټې لري. د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي، فشار ټیټوي، د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي، د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غوړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لنډو شپو کې تقریبا په دلس ورځو پنځلس ورځو هغه کسان یې نیولي دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي. د ویزا هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی، داسې هم نه چې د تاریخ نه تیر شوی دي، هر څه ټول تاریخ لیدي، ویزا هم تاریخ لیدي، پاسپورت هم. دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخیستي دي، ورته څیرې کړي دي. ځوروي چارواکي، پولیس، ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوالو سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني، غیر قانوني خکستري وای، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي صحیح ده، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال، د ویزې وال، هلته چې څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورتي ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي، د قانون سپکاوی یې کړی دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملي کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي، ځکه افغانان قانوني ورتي دلته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وروره تخ مخک ما تای سر خبر کړی وس د مو وس د یو خوره خواره در په در سیمه د سیل تقریبا لو لسوالې جخه 50 کیلومتر لري، یو زموږ په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. داز ستای سره خبرې کوم د یو ځای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري وروره تاسو د موږ غاغ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارات تر مسلونه ورسوي سیده موږ په سیمه کې سیمه